السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د فاټا د سېنات پر چوکو د انتخاباتو ځند د قبالي سیمو د زده کوونکو غوښتنو د نوکرو په اړه د کوزو مومند ایجنسۍ د ځایي اوسېدونکو د مطالبو ترڅنګ په بلوچستان کې په امتحانونو کې د نقل په هکله رپورټونه واورئ. هفتهوار پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. اول خبرونه لانی ساجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د پاکستان الیکشن کمیشن وای ترسو د فاټا سېنات انتخاباتو پر د ولسمشر جاری شوی آرډیننس په حق لای ابهام ختم نشي ترغی د ټاکنو نوې نیټه نشي اعلانولی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې د صوبې زیاتره سکولونه به د آرمی پبلک سکول د وجل شوو ماشومانو په نومونو کوي او د روس امنیتي چارواکي وایي چې د پخواني مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمسوف د وجنې په تور یې دوه مشکوکه کسان نیولي دي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای ترسو د فاټا سېنات انتخاباتو پر د ولسمشر جاری شوی آرډیننس واضح شوی نوی ترغی د ټاکنو نوی نیټه نشي اعلانولی. د زیارت پرس په ټول پاکستان کې د سېنات په خالي څوکو انتخابات وشول خو انتخاباتي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاری شوی آرډیننس له وجې وځنډولی. د جمعې پرس انتخاباتي کمیشن په خپل ویبپاڼه بیان خپور کړ چې وای آرډیننس له ابهام او تزاده ډک دی او دا د هغه قانون پر ضد دی چې لمخې انتخابات اعلان شوی. د پخانی قانون لمخې به د فاټا د کمی سملې غړو د سېنات په ټاکنو کې سلور ووټونه استعمالول خو اوسنی آرډیننس وایي چې یو غړی یوازې یو ووټ ورکول شي. د فاټا د سېنات په سلورو څوکو به د زیارت پرس ټاکنې ترسره کېدلې. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوو ماشومانو په یاد کې به د صوبې زیاتره سکولونه د هغې په نومونو کوي. د تیر کال په دسمبر کې طالبانو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی و چې پکې د 153 پوری کسان وجلی وو. د خیبر پختونخوا د حکومت تر مخه دوی به 100 سکولونه د وجل شوو ماشومانو په نومونو کوي. د تعلیم وزیر عاطف خان پرون ویلي دي چې پاکستان به کله هم دغه ماشومانو او دغې قربانیانې هیرې نه کړي. فاټا سیکریټریټ وایي چې په قبایلي سیمو کې د نوکریانو ورکولو لپاره له درغلي او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکریټریټ ویان فیاض علی شاه د جمعې پرس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د فاټا هر هغه کس ته به نوکریانې ورکول کیږي چې د ان ټی ایس یا د نوکریانو لپاره په کامی سطح امتحان کې کامیاب شي.
په لومړي ځل باندې په تاسو به اورېدلی چې په څه ډپارټمنټس کې د ان ټی ایس په تھرو باندې اپوائنټمنټس کېږي. مقصد یې صرف دا دی چې ټرانسپیرنسي، میرټ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کومې خبرې داتې وځي او د کوم سړي اهلیت دی هغه ته نوکر ملو شي.
بلخوا د فاټا ځوانان د دې ګام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې باید د ان ټی ایس یا د نوکریانو لپاره په کامی سطح د امتحان ورکولو دغه نظام نورم واضح کړل شي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. له فاټا سره تعلق لرونکي او د قبایلي سیمو د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا ته د آئینی حیثیت ورکولو سره سره د دې نوم هم بدل کړل شي او د نور پاکستان په شان د پراتلونکي کې د غلطه هم بلدیاتي ټاکنې ترسره کړل شي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی فاټا ته د آئینی حیثیت ورکولو لپاره پلې هسي جاری ساتلې دي. د افغانستان ولسمشر وای د سولې په اړه د سیمې اسلامي هوادونو نظر بدل شوی چې د سولې د تامین په اړه هیلې رامنځته کړې دي. محمد اشرف غنی نن د یوې غونډې پر مهال وویل د پایداري سولې د تامین په باره کې په اسلامي او سیمې په هوادونو کې چاپیریال بدل شوی دی. نوموړي زیاته کړه د سولې په اړه یو لړ مشورتي ناستې ترسره کړي او نورې مشورتي ناستې به هم ترسره کوي. ولسمشر غنی هم داراز ویل چې په دې برخه کې تیرې لاسته راوړنې مهمې دي او په هیڅ ډول به اجازه ورنکړل شي چې دا هڅې ناکامه شي. په ننګرهار کې قدرتي آفتونو 100 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالسین مشال ریډیو ته ویلي دي تیر شپه د خوږیانو ولسوالۍ اړوند ودیسا سیمه کې د سختو بارانونو له امله د دوو کورونو د چتونو د پریوتو په نتیجه کې 8 کسان مړه شوي او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. عبدالسین زیاته کړه چې په وجل شوو کې شپږ ماشومان او دوه ښځې شامل دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د روس امنیتی چارواکی وای چې د پخانی مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمسوف د وجنې په تور کې دوه مشکوکه کسان نیولی دي. د اوکراین د جګړې او د روس د موجوده حکومت سخت مخالف بوریس نیمسوف د فروری په 8مه په ماسکو کې وجل شوی و. د روس د وفاقي امنیتی ادارې مشر الکساندر بارتینیکوف نن ویلی دي چې د نیمسوف د وجنې په تړاو کې دوه مشکوکه کسان انصور کوباشیف او زوار دادایف نیولی دي. نوموړی وای چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په معلومات ورکړی دی او پلټنې دوام لري. د مالی په سرخار باماکو کې په یو کلب کې د ډسو لاسي بم په برید کې لږ تر لږه 500 تنه وجل شوي دي او لس نور زخمیان دي. د ریډیو فرانس د خبر په حواله دا پیښه بیګا شوې ده. په وجل شوو کسانو کې درې د اروپایي هیوادونو وګړي دي. تر دې دمه د پیښې هدف نه دی معلوم، خو بیا د فرانس خبري اژانس د پولیسو په حواله وایي چې د پیښې رستو دوه مشکوکه کسان هم نیول شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د لاتویا په مرکز ریگا کې نن د دویم ورځې د غونډې لپاره راغونډیږي. د دې غونډې موضوع به د اوکراین په ختیځ کې پروانې جګړې وي. د اروپای ټولنې د 30 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې وخت کې ده چې د اروپا او روس ترمنځ اړیکې د ماسکو له لوري د اوکراین د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په سر خرابې شوې دي. او وروستۍ خبر د کرکټ په اړه، د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه پاکستان ګټلې ده. جنوبي افریقا ټاس ګټلې او پاکستان ته د لومړي بیټ بلنه ورکړه. پاکستان جنوبي افریقا ته د 222 رنسونو هدف ورکړی و، خو د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي په 34 اوور کې په 202 رنسونو آوټ شول. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. جنی ساجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان الیکشن کمیشن وای تر سو د فاټا د سینټ د انتخاباتو په اړه په جاری شوی صدارتي فرمان کې به معتزات ختم نشي تر هغه انتخابات نشي کېدی. بل خوا په خیبر پښتونخوا کې د کامیاب شو سینټرانو په حق لبا معلومات واوري. د قبایلی سیمو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د غلطه دي هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي.
موږ دا غوښتنه کړې ده چې فاټا کې د بلدیاتي الیکشن وکړل شي، چې څنګه پاکستان په نورو حصو یعنی په نورو صوبو کې الیکشن کېږي همداسې د فاټا په فاټا کې وکړل شي.
د کوزو مومندو ایجنسی او سودون کې له حکومت ګیله لري چې د ماربل سیټي پروجیکټ کې د دوی سره د نوکرو شوې وعده نه دي پوره کړې.
نراله پکې کار را کوي، نراله پکې نوکری را کوي، نمبرانه پوښتنه کوي. نو اخیر بده چې دا شپږ ټپې شمسر خیل دي چې ځمکه رانه لاړه او سره نه ملاویږي. نو بس به روزی مړه مان چیرې کړي.
په هفته وار پروګرام سروې کې به له صوبیا نوشین سره خبرې واورئ.
که د دواړو طرفونو ځوانان یو بل سره جګړه کوي، یو بل ته بدرد وایي، نو امن نشي راتلی. غلط خلک ډیر کم دي په دنیا کې، ښه خلک ډیر دي.
پروگرام جمهوریت هم اوریدل مهیروه. دا مشال ریڈیو دا. په پاکستان کې د سینټ پر خالی شو چوکو د زیارت په ورځ انتخابات شو او نتیجې هم اعلان شوې، خو داسې نه ښکاري چې د قبایلي سیمو د سینټ پر چوکو ځنډول شوې ټاکنې به خایزر وشي. هم پرون د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي چې تر څو د فاټا د سینټ انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاري شوي حکم یا آرډیننس کې شته ابهام او تضاد ختم نشي، تر هغو ټاکنې نشي کېدی. ولسمشر ممنون حسین دغه آرډیننس د زیارت په ورځ د سینټ انتخاباتو تر کېدو یو څو غنټو مخکې په نیمه شپه جاری کړو، چې وروسته انتخابي کمیشن اعتراض وکړ او ټاکنې یو ځنډولي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې په ورځ ماښام د الیکشن کمیشن نه جاری شوې بیانیه کې ویل شوی دی د مارچ په 15 نیټه په داسې حال کې چې د سینټ د پاره ووټونه روانو او ټولې تیارې سرته رسیدلې وي، ریټرننګ افسر ته د قبایلي سیمو د ووټونو په حق له صدارتي حکمنامه ترلاسه شوه چې پکې ویل شوی وو دغه ووټونه به د نوې حکمنامې 2015 تر لاندې کیږي. بیانیه زیاتوي د صدارتي حکمنامې په دویم، دریم او څلورم شک کې تضاد دی چې ورسره شکونه پیدا کیږي، او دا شان الیکشن کمیشن د سینټ د قانون د 28 آرټیکل تر لاندې د قبایلی سیمې د پاره د سینټ ووټونه تر هغې ځنډوي تر سوچې ابهام او شکونه نوي ختم شوي. د یادونې دا چې د زیارت پر ورځ د سینټ الیکشن دوران ولسمشر ممنون حسین یو حکمنامه جاری کړې وه چې تر مخه به د قبایلی سیمو نه د قامي اسمبلی هر غړی یو ووټ اچوي. د دې نه وړاندې به هر غړی د خپلې خوښي امیدوارانو ته څلور ووټونه ورکول. د نوې حکمنامې په ضد د قامي اسمبلی شپږ غړي اسلام آباد هایکورټ ته لاړل، خو هلته د دوی خبره منلې شوه او اخر الیکشن کمیشن په خپل عددي خبرې نوټس واغستو او اوټونه یې د نامعلوم مودې پورې وزنډول. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې نوی کامیاب شوی زیاتره سینیټران یا خود مالدارو کورنو سره تعلق لري او یا په سیاسي ګوندونو کې لوی عہده یا خپلولي لري. د خیبر پختونخوا د نوو ټاکل شو سینیټرانو په اړه نور معلومات غلام غوث په رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی محسن عزیز او نومان وزیر د خیبر پختونخوا د لویو کارخانه‌دارو او شتمنو کورونو سره تعلق لري. د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د خزو په مخصوص نشست کامیاب شوی سمینه عابد د یو لوی بیوروکرات خزه ده چې دا وخت د گلگت بلتستان چیف سیکرټر دی او د بټګرام د نوابزاده صلاح الدین خور ده. د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی لیاقت ترکی د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر شهرام خان ترکی پلار دی او هغه د صوابۍ د یو لوی کارخانه‌داري او مالداره کورنۍ سره تعلق لري. د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی سید شیبلی پراز د کوهاټ د نامتو شاعر او لیکوال احمد پراز وی دی او د اقلیتونو په مخصوص نشست د تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی جان کینت ویلیامز د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر دی. د جمعیت علماء اسلام په ټیکټ کامیاب شوی مولانا عطا الرحمن د مولانا پذیر رحمان کشر رور دی او د دین وړاندې وفاقي وزیر هم پاتې شوی دی. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی خانزاده خان د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر دی او د دین وړاندې د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی دی. د مسلم لیگ نون په ټیکټ کامیاب شوی بیرستر جاوید عباسی د هزارې ډیویژن د عباسی خاندان سره تعلق لري او د دین وړاندې د صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د خزو په مخصوص نشست کامیاب شوی ستاره ایاز په تیر حکومت کې صوبایي وزیره پاتې شوی ده او د خیبر پښتونخوا د صوابۍ ضلع سره تعلق لري. او د جماعت اسلامي په ټیکټ کامیاب شوی سراج الحق د جماعت اسلامی امیر دی او دو ځل صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. له ټول پاکستان د قبایلی سیمو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې لکه د نور پاکستان پر رنګ د پفاټه کې هم بلدیاتي وټونه وکړل شي او فاټه ته د آئینی حیثیت ورکولو سره سره د دینوم هم بدل کړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهید راکوي.
لمشل ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو زده کوونکو د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو غوښتنه وکړه چې د فټه ولس په قومي بهر کې شاملې دوله لپاره دی لکه د نور ملک په شان بلدیاتي انتخابات وکړي او قبایلی سیمو ته د عیني حیثیت ورکړي چې دا رنګ د فټه ولس ته هم هغه رنګ حقونه ترلاسه شي. په دې اړه په پېښور کې د فټه سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل
موږ دا غوښتنه کړې ده چې فټه کې د بلدیاتي الیکشن وکړل شي چې څنګه پاکستان په نورو حصو یعنی په نورو صوبو کې الیکشن کیږي همدا چې د فاټا په فاټا کې موکړل شي بلدیات الیکشن او د فاټا چې کم نوم دی دا د ختم کړل شي او د پاکستان چې کم آئین دی دا غي ته د فاټا عوام ته کوک ورکی فاټا ته د 73 آئین دی زموږ د پاکستان په هغه کې دی حصو او ورکړل شي او هغه کې دی فاټا شامل کړل شي.
یو بل طالب علم هم وی چې دوی به د خپل هلې ځلې تر هغه جاری ساتي تر څو چې ورته حکومت خپل حکومت نوی ورکړی. د زیاتکړه
زمانو محلی مو رګزیدہ او رګزیدہ جنسی سره تعلق ساتم په پېښور یونیورسيټي کې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن صدر یم. دا مشن مونږه تر اخره پورې چې کومه پورې کیږي څو پورې چې مونږه ساوي ان شاء الله مونږه خپل حق د خپل عوام علیکم حق ته قبل کوم حق ته دا مونږه ان شاء الله خپل سر ته رسو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجګل نو پختل نو هغه وی لډیر مدیر حسی قبایلی ولس هم غواړي چې ورته عیني حیثیت ورکړي او دوی به کوشش کوي چې په حکومت د قبایلی ولس دا غوښتنه ومني. حاجی شاجګل وې
د عوامو چې دا کم بازارونو کې د حکومت نه ګلمندي او دا وایي زمونږ سره نو د ناشکه مور سلوک راځي لګیاوي دغه لپاره د تاس اصلاحاتو ضرورت ته چې هغه د مونږ د قبایلی عوامو په زړونو نه داخله اوږي هغه په دې شکل کوزي چې هغه قبایلو ته فاټا پارلماني کونسل ورکړي شي یا قبایلو ته د خپل صوبا
همدا شان چې د قبایلی چارو ته ځیکار محب وزیر نه کله مشال ریډیو په دې بابلو پوښتل نو د هغه وینا وا چې په قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات کول ډیر ضروری دي. نو موړی وې
بلدیاتي الیکشن وکی په کار خدا دا چې اوشي دلته هم د خیبر پښتونخوا یا د پنجاب یا ملک نور برخو په شان ځکه چې دلته هم هغه مسلې دي چې د پولیټیکای نه خلک تنگ دي د اډمنستریشن نه خلک تنگ دي قبایلو غوښتنه هم د نور پاکستانیانو نه صدا سره ډیره جوړه نه ده هغه هم جمهوریت حکومت غواړي په بلدیاتي الیکشن د پاره لومبه قدم دا اصل دي چې د فاټا لا تر اوسه صوبایي حکومت نشته. صوبایي حکومت نه پس دی یو کونسل طرف ته یا ډیسټریکټ یا ایجنسی کونسل چې کوم ورته وایي هغه ته یوړل شي.
د ذکر د چې دی روستیو کې د فاټا نه یول سیاسي او مذهبي ګوندونو هم له حکومت غوښتنه کړې وه چې هلته دی اف سی آر ختم کړي شي او د سیاسي نظام معرفي کولو سره سره دی بلدیاتي انتخابات هم وکړي شي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په لومړي ځل د قبایلي سیمو خلکو ته د نوکرو ورکولو لپاره د ان ټی اس یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس طریقه معرفي کوي. دغه نظام د پاکستان په نورو برخو کې عملي دی چې له مخې د سفارش یا رشوت له لارې د نوکرو ترلاسه کولو مخه نیول کیږي. د دې طریقې کار مطابق تر امتحان وروسته د قابلیت پر بنیاد یو کس ته نوکری ورکول کیږي. د قبایلي سیمو ځوانان د دې هرکلی کوي خو په اړه یې نور وضاحت هم غواړي. په دې اکله د فرحت چینواری رپورټ اورو.
فاټا سیکریټریټ په دې وروستو کې د قبایلي سیمو په سرکاري ادارو کې د نوکریو ترلاسه کولو لپاره امیدوارانو ته د ان ټی اس یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس شرط ایښی دی چې کوم امیدوار دغه ټیسټ یا امتحان پاس کړي نو بیا به ورته نوکری میلاویږي. په دې هکله د فاټا انفارمیشن ډایریکټر فیاض علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دا سې دی چې په لومړي ځل باندې په تاسو باورېدلې چې په سړي ډپارټمنټس کې د ان ټی اس په تھرو باندې اپارټمنټس کې مقصد یې صرف دا دی چې ٹرانسپیرنسی میرٹ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د ان ټی اس سسٹم په ټوله تاسو کتلې دي پاکستان کې آلریډي ازمو شوی دی او سکسسفل ماډل دی. نو فاټا سیکریټریټ هم دې باندې دا یو ګام پورته کړ چې را دلته د ان ټی اس په تھرو باندې د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کوم خبرې ده ته وځي او د کوم سړي اهلیت دی هغه ته نوکر ملو شي.
خو بیا د پیښور یونیورسيټي د ایم فل سکالر امیر پردای وای چې دا یو ګام دی خو د ان ټی اس سره تړلې د اهلیت ټوله پالیسی دی واضح کړی شي
چې دا کوم قدم فاټا سیکریټریټ واغستو دا یو ښه قدم دی. پاکستان کې هم ته وګورې نو ان ټی اس باندې ډېر زیات خلکو اعتماد دی. چونکہ خبر ہے فاٹا سیکریٹریٹ تو فاٹا سیکریٹریٹ کی کرپشن انتہا تھا آگے کے نیپوٹیزم دے دیا تھا فیوریٹزم دے دیا تھا نو دے سر اب یہ بڑا خبر تھا ہیڈ کبول غرم جو فاٹا سیکریٹریٹ ان ٹی ایس کم سسٹم دے دے سر سر بالکل واضح پالیسی اور ایلیجیبلٹی یا کرائیٹیریا رکھ کر کی چمنگ بعد ان ٹی ایس پر تھرو باندھے ویکنسی فل کو ہو سمر اب پرسن ہو پکے ان ٹی ایس بھی 20% پہ بھی 50% پہ بھی دینے علاوہ چکمی اور الگ منگ ہائر کو پروفیشنل ڈگریز پر سمر مارس بھی اور سرا چاہ نو کم اکیڈمکس پہ مطلب میٹرک تھے
د فاټا انفارمیشن ډایریکټریټ چارواکي زیاتوي چې دوی د ان ټی اس نه علاوه په فاټا کې معلوماتو ته د رسای په اړه هم د یوې پالیسۍ په جوړولو لاس پورې کړی دی او شکایت مرکزونه هم خلاص کړي دي چې په فاټا سیکریټریټ د قبایلو اعتماد پیدا شي او خلک د خپلو حقوقو په اړه پوښتنې کول پیل کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د کوزو مومند ایجنسی داود خیلو قبیله وایي چې حکومت کله له هغوی نه د مابل سیټي لپاره ځمکه په بیه اخیستله نو ورته ویلي چې په دې پروژه کې به ورته نوکری ورکوي خو لا هم هغوی ته دغه نوکری نه دی ورکړل شوی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې هغوی ته ویل شوي ټول مراد ته ورکړل شي. بلخوا د مابل سیټي جوړونکي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې نوکری لا نه دی اعلان شوی چې اعلان شي نو ټولو اولنی حق د دغه سیمې دولت دی. نور حال د زمونږ خبرې
دا کوزه محمد ایجنسی د دادو خیلو قبیله وای چې حکومت د هغوی سره هغه محل وعده کړی وي چې ګنې هغوی دې د ماربل سیټي لپاره ځمکه ورکړي او په دغه لوی پروژه یا میگا پروجیکټ کې به وړي نوکری هغوی ته ورکول شي. د ماربل سیټي لپاره د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په کوزه محمد ایجنسی کې د میچنی دادو خیلو قبیلې نه 640 جریبه ځمکه په بیه اخیستل شوې وه او د یادې ادارې د ویبپاڼې تر مخه چې لږ زیات د 3000 نوکری او مقام پکې پیدا کولی شي. دغه منصوبه په کال 2008 کې شروع شوې وه چې د پوره کېدو وخت د روان کال د جون میاشت مقرر ده. د سیمه اوسیدونکي ملک عظمت خان شمسرخیل وای
نراله پکې کار را کوي، نراله پکې نوکری را کوي، نم غواړي نراله پښتنه کوي. نو اخیر به چې دا شپږ ټپې شمسرخیل دي ولا چې دا ټول را ولما او په ځای کې د سم له مودا ډوزی بیا باندې را تیرې کړه چې ځمکه را لاړه او سره نه ملاویږي نو بس به ډوزی مړه باندې تیرې کړه.
او هم دغه سیمې یو بل مشر وای چې حکومت لا هم هغوی ته د نوکری ورکولو لپاره اعلان نه دی کړی.
راز ګلاب منګه چې داس مکه خرڅ کړه کنه منګه د دې لپاره خرڅ کړه چې منګه ته نوکرې ملایږي او زما مسوخ نوم مناخلي چې کوم چې د دې بچي په کې نوکری کوي زما کارانه چې پر په نخلا مخ ظلم کوي را سره زیاته کوي حکومت موږ سره زیاته کوي ډیر زیاته کوي خبر کوي را سره
او د یادې سیمه زیاتره ظلمي په خارجي هوادونو کې مزدوریان کوي او یا به په خپل سیمه کې په غرونو کې د ودانې لپاره کاڼي وباسي اکبر خان دادوخیل وای
منګه سره ریټو کو په غریډ باندې منګه ورکړه خدا خبر را ته وکړه چې دې مراد د دې بجلی د دې حساب کتاب ټول تاسو له موږ درکو نوکرې وغیرہ مراد نو ایسې مران کړو اوسه پورې لاس نه دی ملاو اول هم د دې قوم حق دی ځکه چې مکه هم د دې قوم نه اخیستې ده نو په کار ده چې دې قوم ته خپل مراد ملاو شي راغې
او د یادې ادارې اف ډی ال خوا د محمود ایجنسی مشر طارق خټک وای چې په دغه پروژه کې به نوکرې د کوزه محمود ایجنسی ولسته ورکول شي ځکه چې دا د هغوی حق دی او ممکنه ده چې په نږدې وختونو کې که په دغه پروژه کار پوره شو نو نوکرې ورکول به هم شروع شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د بلوچستان حکومت لخوا په امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره یو مهم شروع شوی چې لا هم جاری دی پښتنه دا ده چې له غټو غټو اعلانونو او زورور میډیا کمپین وروسته په رښتیا هم نقل ختم شوی دی او کنه د خبریال نیاز موساخیل رپورټ اورو
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې شخصي کارکونکي او پر تعلیمي چارو نظر لرونکي محمد عظیم کاکړ په خبره نقل لا هم ختم شوی نه دی او د ختمولو نارې په خبره مازی نارې وي
پکار دی و حکومت چې دی دا د سرکاري سکولو ته خپل نصاب ور پر کړی و یا دا نصاب بعد دی ته پکار وو دا سټاف موجودګی په ادارو کې دی یقیني کړی و زه به بیا په زړور دا مجلس کوم چې د حکومت کومه داوا چې و هغه داوام نسو تر سره چې ولمر دا چې کیمرې لګو دا چې سختي بو وی په ایگزامینیشن ال څوک نه لوي دا هم ټول دروغ ثابت شول
د کلاسي پلاسي مې د لسم جماعت سکون کې حبیب الله هم وای په دغه لړکی اول قصور د استادانو دی
موشه دوا سبق ویل سی دا نور ګرد پاتې موشه په پران کې د دوغه سبق ګرد راځي د دوغه سوالو کوی کوښنان موشه ټول راځي او موږ هغه ویل نه ویل د دې موږ ضرور ونه کلته به سامنا
آیا استادان واقعي د نقل او خراب سیستم ذمہ دي دا پښتنې مې د استادانو اتحادیه ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن کوټي ډیویژن یو غړی او استاد قائم خان کاکړ څخه وکړه د په جواب کې ویل
مکمه ایجوکیشن او موجوده سرکار په کار د دې چې مثال کشیر دی دا شی وړي بنیادی سټیجز دی برابر کی بیا دی بشکه دا سختي وکي په دغه والا باندې چې مثال کوم استاد سکول تزی او غ خپل ذمہاری در سره کوي نه خصوصا ګورنمنت چې ریسوشن جی ٹی ای چې دا زموږ تنظیم دی هغه پر هر فورم باندې پر ار فورم باندې او هغه استاد ته د کام دښمنه بولل دی لیکن بلته چک اینڈ بیلنس به څوک ساتي هغه به مکمه ایجوکیشن ساتي
په بلوچستان پونتن کې استاد پروفیسر کلیم الله بډیس بیل نظر لري د ده په خبره د حکومت د نقل په حواله ګامونو سناسه بدلون راوړی دی
کومج دا وایو چې 100% کامیابی نه ده کوم از کوم شپږ ته 100% په دې کې لوستون کې کوم سټوډنټ وو هغه د خپل خپل توجه وکړه چې موږ به مهنت کوو سبق به وایو او دا به ان شاء الله د دې اثرات به پر روان وخت کې به نور زیاتیږي
د بلوچستان تعلیم محکمې د سکولانو څنګه صوبایي ډایریکټر سلیم انصاری کسه هم دا منی چې نقل له اعلانونو سره سم ختم خونسو خو البته د په خبره بدلون به سوکه سوکه راځي
مو کوشش مشکړې ده ډېر زبردست کوشش کړې ده ګرد اډمنستریشن د نقل ختمې د لپاره ویزیت کوي یو دم خوب نه ختمې دي کمی راغلې ده ډېر په دې کې
بلوچستان کې زیاتره خلک په دې نظر دي چې کسه هم له زورور اعلانونو سره سم د نقل پوره پوره خاتمه لا هم نه ده سوي خو د دوی په خبره البته اوس په خلکو کې دا شعور پیدا شوی دی چې نقل شکار نه دی او باید چې دوی خپل ماشومان په ښه سبق ویلو له دغه کاره لري وساتي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی لا پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په دغه هیواد کې مدرسو ته د بارنو پیسو مرستو ورکولو په اړه اداري خبره کړي چې لیکي اوس دا خبره څرګنده شوه چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسو ته له بهر هیوادونو نه مرستې ورځي خو د پنجاب صوبې پولیس په دې لړ کې د سینټ کمیټې ته متضاد بیانونه ورکوي د دې لیکنې مهمه برخه احمد شازمی تاسو ته دروروي
ډان رسپانه لیکي د روان کال د جنوري میاشت راهیسې د پنجاب صوبې پولیس د پاکستان سینټ ته د دغه یوې ساده پوښتنې هم متضاد ځوابونه ورکوي چې په دې صوبه کې څومره مدرسې بهرني فنډونه ترلاسه کوي د جنوري په پای کې چې کله نورو صوبو په ګډه د درویشت مدرسو لیست سینټ ته ورکړي چې بهرني پیسې ترلاسه کړي دي نو پنجاب ویلي وه چې په دې صوبه کې دا ډول هیڅ مدرسه نشته تر دې دا وروسته د سینټ کمیټې د پنجاب د پولیسو مشر د سپیناوي لپاره وروغوښتئ د پولیس مشر په خپل کمیټې ته حاضر نسو او خپل نماینده ورولېږي. دغه نماینده کمیټې ته په جواب کې وویل چې په پنجاب کې ځینو مدرسو د غیر رسمي لارو بهرني فندونه ترلاسه کړي خو تفصیل یې نه دی معلوم. نوموړي زیاته کړې چې په دې لړ کې د تحقیقاتو فدرالي اداره اف آی ای او مرکزي بانک سټیټ بانک پلټنې وکړي. تر دې وروسته کمیټې پنجاب پولیس ته د تفصیلاتو راغونډولو او بیا حاضرېدو لپاره یوه بله نیټه ورکړه. د تېرې چهارشنبې په ورځ دا ځل د پنجاب د پولیسو مشر په خپله د ترهګرۍ ضد ادارې له یو چارواکي سره د سینټ کمیټې ته حاضر شو. نوموړي دا ځل وویل چې په پنجاب کې 1340 مدرسو بهرني فنډونه ترلاسه کړي دي خو د اقدام وړ استخباراتو د نشتون له امله دا وخت یوازې پر دې مدرسو څار کېدلای شي. دا ډول د پنجاب پولیسو د یوې پوښتنې درې بیلابیل ځوابونه ورکړل. ورځپاڼه پر مخ لیکي په پاکستان کې هغو مدرسو ته د بهرني فنډونو ورکړه په سخت دریزي او تراګري کې رول لوبوي چې په تراګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورنې دي یا د نورو فرقو او عقیدو په ضد تبلیغات کوي. ورځپاڼه په پای کې لیکي کچېری قانون پلي کوونکي ادارې د ساده پوښتنو هم تیرستونکي ځوابونه ورکوي او په پرله پسې توګه د بیوسۍ ادا کوي او له نورو حکومتي ادارو د مرستې غوښتنه کوي، نو دا د تراګري د ریښو په ختمولو کې د بیوسۍ څرګند مثال دی.
دا و احمد شاه اعظمی. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن پاکستان جنوبي افریقا ته په 29 رنزونو ماتې ورکړه. د پاکستان لوبډلې په خپل بیټنګ کې 232 رنزونو هدف ورکړ، خو د پاکستان بالرانو لوب ښه لوبه وکړه. د جنوبي افریقا لوبډلې په 202 رنزونو آؤټ کړه. د دې لوبې سره پاکستان کوارټر فائنل ته رسیدو امیدونه هم روښانه شوي دي. بلخوا په نړیوال کپ کې د نیوزیلند او هند لوبډلې دویم پړاو ته رسیدلې دي. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبه او د نوي ریکارډ نو پاړه د ګولیاز رپورټ اورو.
په آسټرالیا او نیوزیلند کې روان د کرکټ نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبې آخري مرحلې ته رسیدلې دي. په نړیوال کپ کې شامل ټولو 14 لوبډلو 4 لوبې کړې دي. د کرکټ نړیوال کپ دویم پړاو کوارټر فائنل چې د مارچ له 13 نیټې څخه شروع کیږي، لوبډلې کوشش کوي چې دویم پړاو ته ځان ورسوي. د کرکټ نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په پول اے کې نیوزیلند لوبډلې خپل 4 واړه میچونه ګټلې دي. په دویم نمبر سریلانکا 3 لوبې ګټلې دي، آسترالیا 2، بنگلاديش 2 او انګلند او افغانستان یو یو لوبه ګټلې ده. په دې پول کې سکاټلند یو لوبه هم نه ده ګټلې. په پول بی کې د هند لوبډلې 3 لوبې ګټلې دي. په دویم نمبر جنوبي افریقا دا چې 3 لوبې ګټلې دي. په دریم نمبر ویسټ انډیز او په سلورم نمبر د پاکستان لوبډله ده. په دې پول کې آیرلند په دریو کې 2 مقابلې ګټلې دي او په پنځم نمبر د همدارا زیمبابوي یو لوبه ګټلې ده. په دې فیرس کې متحده عرب اماراتو یو لوبه هم نه ده ګټلې. د کرکټ په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړل شوي دي. د ویسټ انډیز کریس ګیل د زیمبابوي خلاف لوبه کې ډبل سینچری یا 200 نه زیات رنزونه جوړ کړي دي چې دا د ورلد کپ په تاریخ کې لومړی ډبل سینچری و. دا آسٹریلیا ڈی اے وارنر دا افغانستان پر ضد لوبه کې 178 رنزونه جوړ کړي وو. همدارنګه د جنوبی افریقا اے بی ډیویلیئرز د ویسټ انډیز پر ضد مقابله کې 178 رنزونه جوړ کړي وو. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې د نیوزیلند بالر ٹی جے سودی تر ټولو زیات 43 وکټې اخیستې دي. په بیٹنګ کې د ویسټ انډیز کریس ګیل تر ټولو زیات 209 رنزونه جوړ کړي دي. په دویم نمبر د متحده عرب اماراتو شامین انور دی چې 209 رنزونه جوړ کړي دي. په نړیوال کپ کې په یو اننګز کې تر ټولو زیات رنزونه د آسترالیا لوبډلې د افغانستان پر ضد جوړ کړي دي. آسترالیا د مارچ په 4مه د افغانستان پر ضد 411 رنزونه جوړ کړي وو. په دې فیرس کې جنوبي افریقا په دویم نمبر دی چې د آیرلند پر ضد یې 411 رنزونه جوړ کړي وو.
And the final score is 411 for 4. South Africa join India as the
home جنوبي افریقا د ویسټ انډیز پر ضد 411 رنزونه جوړ کړي وو. د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان به خپل اخري لوبه د مارچ په 15مه نیټه د آیرلند پر ضد کوي او افغانستان به خپل اخري لوبه د مارچ په 14مه نیټه د انګلند خلاف کوي.
شاهد افریدی از ان another 6.
له جنوبي افریقا د پاکستان د لوبي ګټلو په اړه خلک سوای ریاض موسخیل یو څو کسانو سره خبرې کړې دي.
موږ د ملکن درګي او په اسلام آباد کې پاتې کیږو. پاکستان چې کوم میچ نه غټو دا موږ لکه نګ منل چې موږ به دا میچ وګټو، دا ډیره ناممکنه خبره وه. او د شي د انډیا په اړه کې موږ اورېدل د انډیا میچ زمونږ په کوم وخت کې لاړو، نو موږ ویګنی دا موږ غټو او دا ناممکنه میچ چې موږ وګټو.
زه ډیر زیات خوشاله ما او دا ډیر خوګه میچ غټلې نو دوی له دغه شان میچونه غټل په کار دي چې په دنیا کې د پاکستان او د عوام 18 کروڑ عوام سترګې اوچتی کی او چې څنګه دا کل پیش کړی دي دغه شان زه دوا کوم چې دغه شان میچ غو ان شاء الله دا میچ به غټو او دا پینل به ان شاء الله پاکستان ته وروړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې او شوې لن خبرونه لانی ساجمل اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای تر څو د فاټا سنت انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاري شوی اورډیننس واضح شي به نوې تر هغه د ټاکنو نوې نیټه نشي اعلانولې. د زیارت پر اسپټل پاکستان کې د سنت په خالي څوک انتخاباتو شول خو انتخاباتي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاري شوی اورډیننس له وجې وځنډولې. د خبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د پېښور د آدمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو په یاد کې به د سبي زیاتره سکولونه داغي په نمونه کوي. د خبر پختونخوا د حکومت تر مخه دوی به یو سل او وو سکولونه د وجل شو ماشومانو په نمونه کوي. فاټا سیکرټریټ وای چې په کابل سیمو کې د نوکریانو ورکول لپاره له درغلي او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکرټریټ ویان فیاض علي شاه د جمعې پر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې د فاټا ار کستبه نوکریانو ورکول کیږي چې د نوکریانو لپاره په کمی سطح امتحان کې کامیاب شي. د افغانستان ولسمشر وای د سولې په اړه د سیمې او اسلامي هیوادونو نظر بدل شوی چې د سولې د تعمیر په اړه هیلې رامنځته کړې دي. محمد اشرف غنی نن د یوې غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. په ننګرهار کې قدرتي آفتونو لسو تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو ته ویلي تېره شپه د خوږیانو ولسوالۍ اړوند وډیسا سیمه کې د سخت بارانونو له امله د دوو کورونو د چتونو د پرېوتو په نتیجه کې اته کسان مړه شوي او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د پخواني مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمسوف د وژنې په تور کې دوه مشکوک کسان نیولي دي. د اوکراین د جګړې او د روس د موجوده حکومت سخت مخالف بوریس نیمسوف د فروری په 8مه په ماسکو کې وژل شوی و. او د مالی په سرخار باماکو کې په یو کلب کې د 180 بم په برید کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي دي او لس نور زخمیان دي.
لن خبرونه تاسو د انیس اجمل نو اوریدلو سوخ شوې د هفتوار پروګرام سروې په دې کې بنن تاسو د صوبیا نوشین سره خبرې واوري. تر هغه وروسته پروګرام جمهوریت هم لرو چې کوربه زموږ همکار پامیر ساحل دی. السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هر کله وایم. په نننی پروگرام کې را سره ل په خبره صوبیا نوشین ملمنه ده. صوبیا د نوخر سره تعلق ساتي او په سوشل ورک او د بشري مرستو په لړ کې کار کوي. که څه هم د پېشه ل په لوي یو سافټویر انجینیر یا آی ټی پروفیشنل ده. صوبیا د ولسیار پیپلز فرند په نوم د یو فلاحي تنظیم چلوونکې ده. یاد اداره د 2010 کال د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره جوړه شو چې اوس د خزو د پیاوړتیا یا ویمن امپاورمنت نه علاوه د ځوانانو قیدیانو د بیا رغونې او د امن لپاره کار کوي. صوبیا یو شاعر هم ده چې په 2004 کال کې د انګریزي کتاب هوپ یا امید چاپ شوی دی. ولخوا د بلو په نوم یو بل کتاب یې هم تر چاپ لاندې دی. صوبیا د 2008 کال په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی د چوکو لپاره هم د امیدوارې په توګه ودرېدلې وه. په نننی پروګرام کې به له صوبیا سره خبرې کوو. صوبیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. وعلیکم السلام. ډیره مننه صوبیا چې تاسو په پروګرام کې سره شرکت کوي. تاسو د پېښې لپاره سافټویر انجینیر یې خو کار کوي د بشري مرستو د پاره د انسان د فلاح د پاره. نو څنګه کلکشن ته د خپل تعلیم په باره کې راته وایي او دا کار مو کله نه شروع کو؟
دا چې کوم سوشل ورک دی یا چې کوم د خلکو د ښېګړې د پاره کارونه دي نو دا د بنده په نیچر کې شاملي په طبیعت کې وي. د ډیر مخ کې نه دا سه هر کس چې کوم په دې فیلډ کې دی او سنا سه کوي نو هغه کومګ وګورو نو د ډیر وړوکي ایج نه هغه دغه شانتې سنا سه اکټیویټیز کې انوالوډ وی. په ډیر وړوکي عمر نه نو زه د سکول ایج نه چې د نو ما به دغه اکټیویټی د چاپ سایت تبا اورې د ما د کمزوري کا سپورټ به مې کولو. زما مور پلار وی چې زه ډاکټر جوړه شم. زه تھرو آؤٹ ټاپر اوم. بس یو اکسیڈنٹلی دے فیل تزن نہ وتم خزما امغ شوق ہو کہ ڈاکٹر ہم جوڑا ہم نو زما دا بیسیکلی دا ڈاکٹر جوڑے دو مقصد دا او چیزو با فری علاج کوم خلق اللہ بس دے فیل تزرا ہم خو بیا ام دا ایکٹیویٹیز ما جاری ساتا ایز اے سٹوڈنٹ پل سٹوڈنٹ لائف سرے سرے با انٹرنشپس چی ما کول نو اغم پا دے آرگنائزیشنز کے او پل زما دیر ذات زما دیر خو فرینڈز دی چی کم مونگا یو شان سوچ لرو او زمونگا پا یو زی بشو او سنا سا ریلیف ورک با ما کول چی چرتا بس ڈیزاسٹر راغلے بیار دیر ذات دے دا پارا پلاننگ مونگ کولو چی او پلیٹ فارم مونگا جوڑ کو چی مونگا س طریقے سرے پا یو زی شو او نور خلقم پا دے پلیٹ فارم راولو او مدد کو دا سے او بالکل سیلف لیس طریقے سرے نہ پکے جابس چتا نہ پکے بل سچتا والنٹیئر بیسڈ دے زمونگا آرگنائزیشن کنسٹیٹیوشن کے ہوم دا دی اور لاس کم دی اور حکومت سرے چ زمونگا اگریمنٹ دے اگے کم دا خبر
زمونگا مینشن تاسو دا والنٹیئرز خبر اوکڑا کنا نو لکہ رضا کارانہ طور باندے چ سوک ہم غواڑی ستاسو پدے تنظیم کے شامل دیشی
جی جی بالکل اور چ سوک شامل گی اور سوک تدے فنڈنگ چخپل لکا پکے شامل ای نو اگئی تا پورا کریڈٹ ملاوی گی سیلاب کے نوخار بالکل تباہ و زما تعلق پشتون گڑی سرے دے نوخار کے دے نو اغا خو دیر ذات تباہ شوے بالکل اگے کے دیر ذات دے کورونو جوڑول ضرورت چے دے کمو خلکو غریبانانو کورونا تباہ شوے سو اراؤنڈ 32 پلس کورونا مونگا جوڑ کل او دا چه دا چا ڈونیشنز او آغا خلق پکے پخپلا شاملو او آغام زمونگا لکا دا ٹول دا جان پہچان خلق فیملی فرینڈز او دای مونگا رایو زیکل
اور دن کی ٹیلی فون کرے دے اگوی توار ورکو
انوار یما فرجانی اورمی جنسن زب دا شہر تو حق لاون تا پوسو کما فرجانی دا پختو کیا کتابون چپ کڑی دی کنا
پختو کے خو میکڑے نہ دا خو پختو کے چکم زما اولنے کتاب دینو دا دے دا پارا زمونگ ڈر دا پختو ڈر خخ شاعران دل تکے دی چکم ز پیجنم او کافی ٹائم نہ لکا اگئی سرے زما کتاب دے چے دا دے ترجمہ او کی نو زما نیکسٹ بل کتاب چے دے نو انشاءاللہ اغبا دا دے اغیس کے زما دا کوشش دے چے انگریزے سرے دا پختو ترجمہ ہم لکلے وی
تاس چکم شاعری کبے پا دے کے دس کسی کی گی
شاعری ما چونکہ دیر ورڈو نا شروع کرے دا چے زدا اتو کالوم نو دا دے آغے وقت نا اسا پورے چے سونا زما شاعری دا اغز پخپلا کر دوبارہ ریٹ کم نظر درے شروع والا ہر یو معشوم چی وی او ہر ینگسٹر سرے چے زنن ملاوے گم نظر دا اغز پین فیل کو لشم ہر ینگسٹر چویا ہر ٹین ایجر چویا یو قسم لا پین نہ تیری گی اگر تا دنیا بالکل اگر تا ایگزام چھ دن اغم یو لوے مسئلہ وی اگر تم ناستی جاڑی کتابو نتا سبق پوئی زبٹو لروزی کمرہ کے ناستا ہم ور بمے بند کڑے سبق بمے وے بس کتاب تم ہمیں سر کتا کڑے خودے نا علاوہ بما رائفل شوٹنگ سپورٹ چھ دے اگر بما کولو اور ٹیبل ٹینس بمے کولو دا ایکٹیویٹیز بہ میں کول خود سبق چ دے آغا بہ میں ضرور ہوئے زما پوئٹری چ دا دا آگے دور والا آغا زما یو پیشوم و چکما بیا مرشوے وانو سم آگے پسے لکھ لیو سر زما غورنیا و ڈیر زبردست خزاوا آگے پسے لکھ لیو چیا وفات شوا زما نیک پسے ما لکھ لیو لیٹر آن چ دینو آبجیکٹو پوئٹری شوا ٹیررزم چراغونو ٹیررزم ما فیل کو چھ ہر طرف تا دینو داغے بارہ کے یا داغے خلاف میں اولی کل دا خشینہ دے او دا لکا ولی دا زوانان چھ دینو دا سوک دی چھ دا زوانان پا غلط لار را اڑی
دا ولسیار پنم تنظیم خو تاسو دا 2010 کال دا سیلاب زپلو لپارا جوڑ کو نو سنگا اس دا تنظیم پا کمو برخو کی کار کئی او دا کار تاسو کمو ایریاز تا یا کمو ساو تا غزولی
دا چکم حکومت دا طرف نہ مونگا تا زمونگا ایریا آف جورسڈکشن میں لو دینا آغا ڈسٹرکٹ پشاور دے چکم کے مونگا لوے پروجیکٹس کولشو ڈونر فنڈیڈ او چکم نور دا خیر خیگڑے کار دے چکم سرے دا ڈونر کار نیشتا دے دا فنڈ نو آغا مونگا پورا پاکستان کے کولشو ز پیس ڈیلیگیشن ایز اے پیس ڈیلیگیٹ افغانستان تم تلے نو آگئی ڈیر ذات خوشحال او چا الاسیار دے او دا خو مونگا لہم سو اکی خو هغه زه د پاره صرف دا ز کولشم اوس چې ما یو پروپوزل پیش کړ د حکومت ته چې زمونږ یو پیس فورم مونږ جوړو چې کوم کې به مونږ د دی علاقے دی ټول ریجن او زمونږ چې کوم ملکونه دی زمونږ ارد گرد د اسپیشلی افغانستان نه د سره د امن د پاره یو دا پلیٹ فارم بوي او دلته کې سر مودا مخ کې اکثر دا انسیډنٹس ګورم چې زمونږ چې کوم افغان ریفیوجیز دی او زمونږ چې کوم افغان ریفیوجی یوت دی نو دا هغه ځوانان دی نو دا هغه مزغو کې زوس نیم خبر چې چرته نه یو قسم لا نفرت چا اچول دی یا زمونږ د ځوانانو په مزغو کې هغه د پاره نفرت چا اچول دی نو د دې نفرت ختمولو د پاره یو داسې دا فورم مونږ جوړو چې کوم په ذریعہ به د دې په منځ کې انډرسټانډینګ چې دی نو هغه مونږ پروموټ کوو یو قسم لا امن لا بدا یو اقدام وی نو ما حکومت ته هم مونږه اپیل کړه د خپل خلق چې دینو اغا سلیکټ هی ایدنټیفای کی او اغه مو سره شامل شي په دې کار کې
یو اوریدون کی تورزو سوبیا
سلامت څخه خوري نه سفان څنور امه سعودي عربستان نه او دې خور خو ډیر ښه کار ته مټه را وړي والی خدای دې ورته اجر نه ورکم زما پوښتنه دا ده چې یو خو دغه وروسته خبره دی وکړه دغې تم لکه دغه عامه پوهاوی وکولس کې او عموما په پښتنو کې ډېر ضرورت دی لکه قسم په قسم خلک هغه دغه د نفرت تخمې منکې خور کړی دی نو دې دپاره د دغسې هڅو ډېر ضرورت دی او بل دغه مرستې چې دوی لکه راټولۍ د چا نه یعنې په ټولنه کې دا دوی چې کوم کسان یاد پکې موږ سره دي دویم پکې څه برخه اخلي او که نه د نړیوال ټولنې د شرا ټولې او بیا اولې د تیشي تور کې
جی دا زمونږ خو ټول سلف هیلپ بیسز ماند دی او فند ریزینګ په ثرو ماند دی خو زما د دې سوال جوړې مقصد دا و چې کسو دا سي د دې سره جوړې دي چې د هواري چې مونږه مدد وکړو نو زمونږ د یو زیاده لپاره د کار کولو د ادارې چې کوم قانون او اګریمنت شوی د حکومت سره هغه دا دی چې یو علاقه کې ډیر زیات خلک وي چې د کوم یو نیډ وي یو ضرورت وي نو لکه چې کوم دا د ښځو د لپاره مونږ د فلاحی کار شروع کړی دی په کلی کې نو اغل ته ډیر زیات داسې ښځې او جینا کوي چې کم غوسته چې مونږه د روزګار لارې ولټو اغه د پاره مونږه د اغه علاقې د پاره یو داسې سنټر کولو کو چې کم د دې ادارې یو پروجیکټ کې راځي نو اغه کې د جینکو ته او د خزو ته دا ټریننګ ملاویږي چې د ټریننګ نه علاوه ورته میټیریل هم پروواید کو چې کپڑے شوي کوکینګ شو دا کپڑے سنگر جوڑی گی سلائی کڑھائی او دا غټول آرٹ سره ریلیټډ چکم سدی دی دا پارا دا چکم زمون سنټر دے دا دې علاقے دا ډیرو خزو نیډو بل مونږه ډیر لوی ستا باندې کار نه کو پر ډیر گراس روٹ لیول باندې لګیا یو دا چې څنګه تاسو د الیکشن خبرو کنه هغه عمر کې هغه دور کې زما خیال چې طاقت راشي د انسان لاس کې نو هر څه بسام کی نو ما مسلې سمول غوسته نو ما الیکشن او کو ز 2004 نظر پالیټکس کیم نو اوس چې دی نو هغه ټایم سره سره ما دا وکته چې تعلیم چې دی ایجوکیشن چې دی دا هغه ډیر ضرورت دی نو که مونږه ویمن امپاورمنت خبرم وکړو نو دا امپاورمنت مطلب دا هرگز نه دی چې مونږه ښځه د سړي خلاف کوو یا ښځه چې د هغه لاس کې تماچا ټوپک ورکو چې سړو یا ډنډا ورکو چې سړی وه په نه دا بالکل نه دی امپاورمنت امپاورمنت چې دی د ښځو امپاورمنت چې دی نو اهم علم سره راضی او د هغه مطلب د ذهن کوشادګی سره راضی او چې زما ټولو نه زیاته چې زه ترجیح سره ورکوم هغه علم دی علم چې د داړې زاد ضروری دی د خزو د یوت د ټولو لپاره نو زما ترجیح دا او حکومت چې د نو هغه کې دا سوشل ویلفیر سپورټ کوي زمونږه هغه انکریج کوي ډېر زیات نو حکومت چې دی نو هغه ته هم دا اولنی ځل ما د دې پیس فورم د لپاره انویټیشن ورکړی دی.
صحیح.
او جی
تاسو پر امید یې د دې پیس فورم نه
ان شاء الله دل چې داسې خلک شته دی په دنیا کې چې کم سره تاسو کې تاسو ته بس فیل شي په خپل چې یو قسم لا تاسو تا امن ملو شی خپلا تاسو فیل کئ یو قسم له چینج نو که اغه خلک شامل شی زمو په فورم کې نو امن راتلی شی که د دوانو طرفونو زوانان یو بل سره جګړه کوي یو بل ته بدرد وای نو امن نشی راتلی څنګه چې شیطان یو دی فرشتي ډیری دی او یو شیطان ډیر رانی جوړ کړی دی نو دغه سه غلط خلک ډیر کم دی په دنیا کې خ خلک ډیر دی نو دا خ خلک چې دین دا چې رايوزه شي او د ای आवाज اوچت کی او په ډیره خې طریقې باندې ک زنه غوړم چې خ خلک هم جنگ کوي چې کوم واریرز دین دا د پیس واریرز ام وی
تاسو یو لن پیغام یو ریدونکو لپاره بسوي
هغه دا چې ټولنه ضروری شي چې هغه د صبر او ٹالرنس برداشت بس کہ تاسو غواړی چې تاسو ته سکسس ملو شي په هر څه کې په دې دنیا کې په آخرت کې په هر ځای کې نو دا دوه شیزونه دي صبر او برداشت
ډیره ډیره مننه صوبیا تاسو سره خبرو ډیر خوند کو
تھینک یو سو مچ
ډیره مننه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروگرام ته غوږ ویل صوبیا نوشین سره مونږ خبرې کولې امید کو چې دا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي د الله پامن
حکومتداري او خه حکومتداري څه ته وایي د جمهوریت او حکومتداري ترمن څه تړاو دی د خې حکومتداري لپاره د ولس او ټولنې ذمہواری څه وي په افغانستان کې د خې حکومتداري په لار کې څه ډول خنډونه او ستونزې موجود دي امنیت د خې حکومتداري مخې ته څومره لوی خنډ دی ولس باید خپل استازي څنګه انتخاب کړي دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته خره غلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په جمهوری ټولنو کې چې انتخابات کیږي نو یا پارلمان او حکومت دواړه ټاکل کیږي او یا هم د بیلو انتخاباتو په ذریعه دواړه بیل ټاکل کیږي د افغانستان له اساسي قانون سره سم د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ذریعه ولسمشر او د ولایتي شوراګانو استازي ټاکل کیږي په پارلماني انتخاباتو کې د ولسی جرګې غړي ټاکل کیږي چې په افغانستان کې ورته د ولسی جرګې وکیلان ویل کیږي په دې لړ کې تیر کال ولسمشر انتخابات وشول او د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت جوړ شو ټاکل شوی چې سږ کال به پارلماني ټاکنې کیږي چې په نتیجه کې به یې نوې ولسی جرګه خپل کار پیلوي د افغانستان له آئین یا اساسي قانون سره سم ولسمشر د حکومت مشر وي او د پارلمان کار قوانین جوړول او د قوانینو عملي کېدو څارنه وي په بل معنا پارلمان د قوانینو له جوړولو سره سره د انتظامی یا اجرایی کار څاري کله چې ولسمشر وټاکل شي نو هغه خپل کابینه ولسی جرګې ته ورپیژني او د وزیرانو تر منځوري ورسته انتظامیه کار پیلوي انتظامیه یا په بل معنا حکومت د حکومتداري په ذریعه لولس سره شوی شمنې پوره کوي او یا یې د پوره کولو هڅه کوي په نننۍ خبرونه کې موږ د حکومتداري موضوع څېړلې لومړی پوښتنه دا ده چې حکومتداري او ښه حکومتداري څه ته وایي د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد وایي د حاکم او محکوم ترمنځ ترسره کیدونکو چارو ته حکومتداري ویل کیږي او دا چارې له یوې خاصې قاعدې یا قانون سره سمې وي
د حکومت کوونکي او د حکومت کیدونکي ترمنځ څه کومې چارې اجرا کیږي او سرته رسیږي د حکومتداري ده یعنی حاکم با حکم کوي او سوچ رد دو حکم لاندې چې محکوم ورته ویل کیږي یا حکومت کوونکي او حکومت کیدونکي دواړه به د یوې خاصې قاعدې او د یو خاص قانون په اساس باندې یو د بل سره اړیکې لري او محکوم چې کوم دی یعنی حکومت کیدونکي چې کوم دی هغه به د پورته مقام اوامر مني دا اوامر به د قوانینو مطابق اوسي که دا نه اوسي نو بیا حکومتداري بیا دا خپل اصلي مفهوم او تعریف نه وځي نو په دې خاطر باندې خبره لنډ کو نو وایو چې حکومتداري د هغه قوانینو تطبیق دی په حکومت کوون کې دونکو باندې د حکومت کوون کې له خوا چې هغه قوانین د هغه جامع د قیدوي آباد په چوکاټ کې جوړ شوی وي او نظام د همدې قوانینو پر وړاندې کې مخ په وړاندې دي او اجرا صورت نیسي
استاد شیرزاد وايي خو حکومتداري هغه محل رامنځته کیږي چې د ولس د خېګنې لپاره مسلکي کسان لټول قوانینو سره سم خپل کارونه وکړي
هغه څوک چې د حکومت صلاح په لیډرشپ کې دی او دا غن روسته په ټیټه پایا کې چې کوم دی دا وای ټول مسلکی خلک وی او په امور باندې پوی خلک وی وطن او خلکو ته متاهد وی پاک نفس اوسی په اجراتو کې فوق العاده شفافیت موجود وسی هیڅ د ولسونو نه پټ نه وسی کارونه د ملت په مشورو هغه مشورې چې هغه مثبت اړخ لري او د ولس پکې په اصطلاح ښېګڼې مزمنې وي او ښېګڼې په اصطلاح خوندي کیږي موږ وایو چې دا ښه حکومتداري ده.
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو دفتر مشر عبدالغفور لیوال وایي کله چې حکومت په بریا خپلې چارې ترسره کړي نو دې ته ښه حکومتداري وایي. د حکومت چارې ولس ته د خدماتو رسول وي.
د یو حکومت په تعریف شویو مسؤلیتونو کې د هغه حکومت بریا ده چې خپل خلکو ته له ټاکل شویو قانوني مسؤلیتونو سره سم خدمات عرضه کړای شي. دا خدمات له امنیت نه نیولې تر اقتصادي ودې ښې ادارې او د خلکو دوه اړخیزه رابطه له حکومت سره پټینګولو کې راتلای شي.
لیوال وایي حکومتونه د بیلابیلو قوانینو تر مخه ځینې صلاحیتونه لري. د ده په خبره خلک له حکومتونو هغه خدمات غواړي چې ورته اړتیا لري او که حکومت له قوانینو سره سم دا کار وکړی شي نو بیا بریالی حکومت بلل کیږي.
د حکومتونو صلاحیتونه او د صلاحیتونو ویش د بیلابیلو قوانینو له مخې متفاوت دی، مګر تر ټولو عمومي خصوصیت دا دی چې خلک د خپل اعتماد او استازولۍ په مقابل کې له هغوی نه هغه خدمات غواړي چې په یو هیواد کې ورته اړتیا شته. که دغه خدمات د قانون پر بنسټ د حاکمې ادارې لخوا په بشپړه توګه خلکو ته ورسول شول دا په دې معنی ده چې حکومت په خپل چاره کې بریالی.
که د منګل شیرزاد او غفور لیوال خبري خلاصه کړو نو داسې ویلو شو چې په هر هیواد کې حکومتونه له جوړ شویو قوانینو سره سم عمل کوي. قوانین د هیواد پرمختګ او دولت ښېګڼې لپاره جوړول کیږي. کله چې حکومت قوانینو ته په پام خپل کار وکړي نو ولس ته په ښه ډول خدمات رسول شي. په دې تناظر کې پوښتنه دا ده چې آیا جمهوریت او ښه حکومتداري له یو بل سره تړاو لري او که څنګه؟ غفور لیوال وایي ښه حکومتداري له مشروعیت سره تړلې وي او مشروعیت هغه وخت ترلاسه کیږي چې حکومت ولس پاستازی توب جوړوي.
دا یو اجتماعي قرارداد دی اساسا چې یوازې هغه حکومتونه خپل مسؤلیتونه په ارادي باندې خطر سره کولای شي چې هغوی خپل مشروعیت د خلکو له اعتماد څخه اخیستلای وي. ځکه د ښې حکومتداري یو بنسټ مشروعیت او استازولی ده چې دا خلک ورکوي.
منګل شیرزاد وایي دا سمه ده چې په جمهوریت ډول جوړ حکومتونه ولس ته ځواب ورکوي او ولس یې محاسبه کوي، خو پښتنه دا ده چې آیا ولس یا ټولنه سم کسان منتخبوي او کنه؟
کومه موږ چې د ولس په نمائندګۍ او د ولس په مشوره حکومتونه جوړ شي نو بیا بل اصل مطرح بحث ده. هغه دا ده چې ولسونه باید شایسته خلک، مسلکی خلک، د خدای نه یریدونکي، د ولس نه شرمیدونکي داسې کسان چې هغه خپل نفس باندې حاکم وشي او دې استعداد ولري چې جامع رهبری کی، نه دا چې دیو مړی ډوډۍ او یاد یو دوستي او رفاقت په اساس باندې داسې کسان دولت دزګا ته راولي او مقننه قوت یې راولي چې هغه اصلا نه مسلکی دی او نه د دولتداري په اصول باندې پوهیږي نه په قوانینو پوهیږي. دا خبره نو بیا درسته نه ده چې دا نظام د ولس په لاس کې دی، ولس یې اداره کوي یا ولس سره مشوره شوی ده.
خو د لیوال پاند په استبدادي ډول واک ته رسیدونکو حکومتونو ولس ته د خدماتو پر رسولو کې نه بریالي کیږي.
دا د تاریخ تجربه ده، هغه حکومتونه چې په استبدادي ډول واک ته رسیدلي وي د دې لپاره چې د خلکو د استازولۍ او نمائندګۍ فشار ور باندې نه وي، هغه ډېر زر په مستبدو او خودکامه حکومتونو بدلیږي چې یو خصوصیت دا دی چې خلکو ته خدمات چې د خلکو لپاره ضرور دي نه شي رسواله.
منګل شهزاد وایي په خو نظامونو کې معیارونه ټاکل شوی وي، یعنی د یو کار وړ کسان ځان هغو څوکیو ته نوماندوي او ولس هم وړتیا لرونکو کسانو ته رایه ورکوي.
په خو نظام کې هلته ښه شی چې معیارونه ټاکل شوی دي، کوم اشخاص باید کومو پوستونو ته کومو مقامونو ته باید کاندید شي او کوم کسان باید ورته رایه ورکړي. که یو فاسد او یو رشوت خورو یو نه اهل شخص ته څوک رای ورکوي او هغه بیا نظام جوړوي، دا د دې معنی ورکوي چې ولس غلط انتخاب کړی دی او د غلطو خلکو په واسطه غلط خلک دې پوسټ راغلي دي. نو بیا دلته هغه د اصلي ولسواکۍ مفهوم د لاسه ورکول کیږي که ولسونه دا تشخیص کی چې موږ هغه اشخاص چې لایق د دې پوست دي، واقعا نفس پاک دی، واقعا مثلا په خپل نفس باندې حاکم دي، واقعا مسلکی دی، واقعا د ولس ګټې نسبت خپلو ګټو ته ورته مقدمې دي. داسې اشخاص که مثلا د دولت دستګاه ته راځي، نو د دې معنا دا چې د ولس نه مشوره اخیستل شوې ده، د ولس نه واقعي رایه اخیستل شوې، که ولسونه خپله رایه غلطه استعمال کړي بیا نو هغسې ولسواکي که راځي هغه بیا ولسواکي نه ده، بلکې انرشي او خودخواهي او یو منحرف نظام دی.
دواړه پوهان په دې اند دي چې په افغانستان کې لا هم اوږدې مودې ته اړتیا ده چې ولس وړ کسان وټاکي. په اوس مهال کې په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ مخې ته کوم خنډونه او ستونزې موجودې دي؟ منګل شیرزاد وایي په افغانستان کې د قوانینو پر ځای روابط زیات عملي کیږي، یعنی په هغه ټولنه کې د قانون واکمنۍ نشتون له کبله د ښې حکومتدارۍ تصور نشي عملي کېدای.
دا چې په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ په وړاندې ستونزې څه شی دي، هغه دا دي چې د حکومت د افغانستان په ټولنه کې روابط او ضوابط دواړه تعریف تینه غلط شوی دی. هغه په دې معنی چې د ښې حکومتدارۍ دپاره موږ وایو چې هلته ضوابط باید قایم وشي د حاکم او د محکوم ترمنځ، و دلته بد بختانه روابط حاکم دي په ضوابطو باندې.
د شیرزاد پاند په افغانستان کې بل ستونزه ده چې په ټولنه کې د مکافاتو او مجازاتو نظام نشته، یعنی مجرم ته سزا نه ورکول کیږي او ښه کار کوونکو ته انعام نه ورکول کیږي. دی وایي له دې سره سره په هغه ټولنه کې اداري فساد هم حکومتداري بیلارې کړې ده.
بل ستونزه دا ده چې دلته په افغاني ټولنه کې د ښو کارونو په وړاندې مکافات نشته او د غلطو کارونو په وړاندې مجازات نشته، چې په خپله دا یو اصل دی په ښې حکومتدارۍ کې چې که چېرته څوک دغه اصول مراد کړي، آتا ټول دستګاه به په درست مسیر کې روانه او درست حرکت به کوي، د خلکو ګټو ګټې او منافع به په خپل وخت او زمان خوندي پاتې وي. ولې دلته بدبختي دا ده چې فساد، اداري فساد، نفسي غوښتنې، د دوستانو د خپلوانو پالنې، دا ټولې هغه څه دي چې اصلي درسته حکومتداري د خپل اصلي مسیر نه انحراف خواته بیایي.
د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي د ښې حکومتدارۍ پر وړاندې په ننګونو کې لومړۍ درجه د هغو کسانو یا ډلو مشروعیت دی چې له قانونه پورته عمل کوي او د جګړې په وختونو کې پیاوړي شوي. په دویمه درجه کې اقتصادي کمزوري او په درېیمه هغه کې امنیت راځي.
لومړۍ درجه ننګونه د هغو قوتونو یا شخصیتونو یا ډلو موجودیت دی چې خپل مشروعیت د جګړې څخه اخلي، له پخوانۍ جګړې څخه، او دوی لا هم له قانون نه پورته عمل کوي. هر کله چې په یو حکومت کې داسې وګړي یا کړۍ وي چې هغوی د ایډیولوژیکو دلایلو پر بنسټ ځان تر قانونه پورته ګاڼه، هلته د ښې حکومتدارۍ تصور نشي راتلی. په افغانستان کې اساسي ستونزه د همدغو ډلو موجودیت دی چې دوی تر قانونه پورته عمل کوي، همدغه زورور شخصیتونه کړی قانون ماتوي او د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کېدو مخه نیسي. په دوهم قدم کې بیا اقتصادي وروسته پاتې والی او بیا بد امنی ګڼلی.
خو د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد فکر کوي چې امنیت اساسي ارزښت لري. د ده په اند امنیت اقتصادي پرمختګ ته لار برابروي او اقتصادي پرمختګ امنیت ټینګوي. دواړه د یو بل لپاره او بیا د ښې حکومتدارۍ لپاره لازمي دي.
په ځنګل کې زناور هم امنیت ته ضرورت لري. که نه وینو هغه قوي زناور به واړه زناور همیشه داړي او د هغې ژوند به په ستونزو سره مخ کې. بیا په انساني جامعه کې خو امنیت د هر څه نه مهم دی، ځکه که دلته امنیت وشي اول تاسو وګورئ زموږ اقتصادي وضع به څومره ښه مخ په وړاندې لاړه شي. هغه په دې معنا چې خارجي سرمایه داران به راشي، په افغانستان کې به پانګې واچوي، موږ به دلته د تولید خاوندان شو. د وچو پیسو دپاره به چاته همیشه لمن هم نه نیولي چې هغه وچې پیسې راکړي او موږ یې په چیچو. زموږ بېکاره طبقه چې هغه په اصطلاح کار نه لري او ځي مثلا داسې کارونو ته لاسه شي چې د ملک امنیت خرابوي، نو که هغه ته کار او وظیفه پیدا شي او دلته کمپنۍ تولیدي کمپنۍ جوړ شي، پروډکټ وشي، نو طبعا هم به په داخل کې د هر چا وضع اقتصادي دا ایجابوي چې خپل تولید په ارزانه او په اسانه باندې ترلاسه کړي. د بلې خوانه به بیکاري ختمه شي، د امنیت ستونزه به حل شي، او د بل خوانه به ملک په قرار باندې د همدغه اقتصادي مسیر نه په قرار باندې پانګې مثلا زیاتېږي او بالاخره د ملک به د انکشاف، تمدن او پیشرفت پاته قدم په قدم مخ وړاندې دي.
اوریدونکو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د قانون سرلوړی د خې حکومتداري لپاره اړینه وي. دا مو هم اوریدل چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د وخت ځینو کسانو وړل پیاوړی کېدو سره د خې حکومتداري کول مشکل شوی دي. پوهانو موږ ته وویل چې امنیت په ځنګل کې هم مهم وي، او دا چې امنیت د اقتصادي پرمختیا او اقتصادي پرمختیا د ښه امنیت د ټینګښت او برقراره پاتې کېدو لپاره اړین وي. دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت